د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو هرکلی کوم. د دې ساعت د خپرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر ملا حسن روحاني څرګندونې خپرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په اړه د طالبانو دریځ بیان کړی.
دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسه د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي، موږ د دې مخالف نه یو.
د ملا حسن د دې سرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه له اجمل انس خور.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. ترکیه سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کورټ پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړي. بشپړ خبرونه واوري. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. هغه رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چی په ملا حسن خون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر لنشتې کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق خون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر د روشکلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړبولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني ویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په اشکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. دوی موږ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي سو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همداراز ویل چې له درې ورځو راپه دېخوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږدې تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 1550 هکتار مځکې کوکنار کرل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په راوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان
دی. وایي د دې کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی او همداراز د هغه ژمنو له ډلې څخه دی چې موږ له نړیوالې ټولنې سره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې دا کمیسیون په بې طرفۍ سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیا غواړي استریسو ته غونډي هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسیې خبری رسنوي ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویل د هوایي دفاع استریسو ته غونډي به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نه وي، ځکه چې د پوینا قرارداد ډیره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسیې چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2013 میلادي کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاشکې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز بیرته لرې کړ. وچې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي، روسیا هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریسو توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوي خلکو ډیموکراټیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې که دا مسله محکمې ته راجی شي نوموړی تر 40 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغې کېږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخواني سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د شپږویشتو افرادو او موسسو نومیې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ادبي پروګرام خپور کړو را به شو د طالبانو د یو مهم مشر خبرو ته. د پاکستان د بلوچستان له مرکز کوټې څخه په ټلیفون د افغانستان د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني ازادي راډیو ته وویل ټول طالبان غواړي چې د افغانستان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو په طالبانو کې دننه له مولا محمد عمر اخوند وروسته د مشرۍ پر سر اختلافات شته. د مولا حسن د دې څرګندونو جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه یې پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په مولا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه و، او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د د په وینا ډیری طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
مولا محمد رسول اخوند غواړي، زه پخپل غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد او ورسره نور هغه مرګری چې مثلا پر ځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړي چې ورسره حاضر و هغه ناراض دي هغه مراتن کسوي خو قلبا دوی دا واړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
لا ازادي راډیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هېڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاصو ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې جدد تر مرته شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسې د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولي او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
په راپور کې مو د طالبانو د یو مشر ملا حسن څرګندونې واورېدې چې وی ویل طالبان په یو خوله د دې پلوي کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر مخته یوسي خو په ورته وخت کې د طالبانو د مشرتابه دننه اختلافاتو ته اشاره وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په همدې ارتباط نور مطالب هم اورېدلی شي. خو وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر د هغو دوو ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې وروستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
د مندر په هرات کې یو غرد دا په خونه جنگونو کې به جن قومندانان هلته وسیدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګرۍ د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته څه نوم ورکوي؟ وستا کار مدرن بومی است.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ کیژدۍ ادبي بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشاعره وکړه. په مشاعره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیکا ولایت د زرمت ادبي بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ښوونیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړې ډالۍ هم ورکړل سوه. کیژدۍ ادبي بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبي غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوې ودانۍ د مهندسي طرحه د عزت او کلتور وزیر ته وړاندې سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه طرحه د ښار جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابره سوې ده. حسین پخوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرح هم برابر کړی ده. په غونډه کې ښاغلی حسینی د پروژې د جزئیاتو، طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو، د فرهنګ لودې او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو ستر ګام وي. یاد دی وی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړېږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله یې څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانیو جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع سوی و، خو د مالي امکاناتو له وجې ولاړ و.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطایی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ سو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ سوي دي. نورال له کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ سوی و. مراسمو ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه رالېږلي وه چې د مرستیال والي عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي، د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
ارواښاد عطایی صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې د ارواښاد عطایی هڅې وستایلې او ټولنې مسؤله وبلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاستپوه ارواښاد کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطایی زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسي میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او وجیبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه د ولیکوال دي د شمک هیروي د درې نه ژباړل سوي دي. یو کتاب نومېږي د انا تر ونې لاندې د ترنټو اوښکې او بل د دویندر لیوان. دغه دواړه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تیتو پره کارونو تر څنګ ژباړلې دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خو دا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته له هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل غواړي دي. نو کله کله لیکوال په یو شرط کې چې خپله تخریق نه شي کولی، بیا د دې لپاره شکرار نه کېناستی نو ژباړل ته مخکې دي. ما خپله البته عادت نه ده جنې نور لیکوال مې چې لیدلې دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه راباندې زیات وو هم نور کارونه، نو نه مې شوی کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم تخنیک وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر کراره کېناسته وایي دي کوټو چې چل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال راوژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه یې درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د موږ خپلو دواړو ژبو تر منځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره. یو وارې د سپیدې مجلې مې چاپوله، یو ټولنه وه څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپلو ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هېواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا م تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړه، ژمنه م وکړه چې یو له بلې ژبې به ژباړو. درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډېر سره پردي نو سو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شړای دي چې راغلي دي چې ډېر کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه وي خبر، له اثارو نه حتی نه وي خبر کنه. البته په دې جمله کې ډېر اثار ورژباړل شول او حتی داسې هم شوي دي چې یو اثر څو کسان ورژباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی ده او پکتیا کې سمیع پیوند ژباړلی. فکر کوم ما هم همدغه شي وکول. دا چې ولې د یو لیکوال زه د دغه لیکوال له اثارو سره بلد وم، د دغه اثار مخکېنی اثار مې لوستی وو او لیکنې مې ورباندې کړې وې، خوند یې راکړی وو، جالب وو، د ټولنې دپاره راته مهم وو. دومره مې خوښوي وو چې ما غوښتل چې نور اثار یې موږ ژباړم. د ده خو بیا مې بدم دې خبرې چې داسې سوال نه وسته کونه کړه کتې چې کوي رانه چې ولې د یو لیکوال دوه اثره. نو نور دوستان ته مې وویل چې دا اثار ورژباړي او ما سره تاسو معلومه ده وبخه. بعضې خلک ډېر لوی نوم لري خو هېڅ شی نه یي، بعضې خلک هېڅ نوم نه لري خو اثار ته څوک توجه نه کوي. که توجه ورته وشي او وی ګوري سړی بیا ډېر شیان په کې. ما په درې کې بل داسې یعنې ما چې لوستي په دې وختو کې ما دا خبره مې لیکلې هم ده په هغه کې په مقاله باندې. ما داسې اثار بیا نه دي لوستي زموږ په درې کې، زموږ په ژبه کې کنه. مثلا دا د زریاب د اثر د ګلنارې وینې ډېر توصیف کېږي په ځای کې، بس ما ته هېڅ خوند نه ده راکړی. حداقل دوه ورځې ژباړل سوی دي، دوه کسان ژباړلی دی. نو د ما په نظر باندې دغه دواړه اثر عالي وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په حصه کې راته ووایاستی چې موضوع یې څه ده؟ د اول ناول چې موږ ژباړلی دا
د انا تر ونې لاندې د ترنټو اوښکې. دغه دواړه ناولونه کې ډېر انساني پیغامونه دي. د لنډ ډول به ووایم، اول ناول چې ژباړل شوی ده دا یوه کاناډایي ډاکټره ده، افغانستان ته راځي سلساتو ځواکونو په منځ کې او دا بالاخره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي، هلته بیا مخامخ کېږي د خلکو سره، د خلکو سره ډېر ښه وضعیت کوي. او بیا یو مجاهد سره چې په پخوانیو جنګونو کې هم برخه اخیستې ده، سترګې ړندې شوې دي، له هغه سره ډېره مرسته کوي. په اوسنیو جنګو کې هم د هغې یو زوی په هغه کې ده، په جګړه کې ده، او بالاخره هغه یو ورځ ځانمرګ برید کوي. کیسه ډېره اوږده ده، نه بیا ته کوم
چې بیا ناول ولولم.
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو د خپرونې. دا هلته وي او دلته، یعنی د هدف دې کې دا ده چې د ټولنه ترمنځ د همدیګر پذیري یا د یو بل د منلو یا د تمدنونو خلاینه، دا یو ډېر ښه پیغام لري. یعنی موږ د نورو هېوادو خلکو ته په بده سترګه ګورو، یا شاید هغوی موږ ته په بده سترګه وګوري. داسې هغې دا دغه خلاینه د انسانانو ترمنځ ما ته په دې حساب باندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي دا انده ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وروه کې نظر داسې و چې دا باید 2 میلیون نسخه چاپ شي یو ډیر انساني پیغام درلود بل د موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په نه حل کې دا شپ کې رنګشت دي دا زموږ یعنی ډیر کمل کول دا کار کوي دا دوم بل ناولې د وندر لیوان دی ومان سي
دا هم د وندر لیوان دا دا نوم جالب دی
وندر په هرات کې وغرده په خونه جنگونو کې به جن قومندانان هلته وشدل دا یو ډیر وحشتناک غرده وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم وسته جنگونو کې هم د سوي دي هغه څوک چې په جنگ باندې مختدي هغه څوک چې دیونه رنگ خوند ورکي اغه پخوانی جنگونه کول وسم جنگونه سویل به کتاب کې دی موضوع باندې رسید دی کې یو سړی دی یو پخوانی زور جهادي قومندان دی چې ماتسوی دی جنگونه ماتکړی دی خبره دی چې سیدا شي دی خو دې زوی یو بل قومندان چالته غلش قومندان دی چې غواړي چې ژوند د خلکو په زور باندې د زور لري وکي توپک واخلي او خلک وزوري خلک نه پیسې واخلي غلم دا فاینل کې دا نه په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوی دی او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې بخاري رسول امکار وو د دې غزوی وسره ولې تختي او بل اخر هغه قتل وایست مصر وجنګ د موسی دغه د بندر غته ولي بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنگ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختي اغه بیا ته دی په پیغمبر نیامل کې یاته اغه ور اخلي دا پخوانی زور جهادي قومندان په خپل زوی پسیږي د وندر غته هغه ته چې ګوري اغه زوی یاته بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انساني عاطفه نه لري نه دا قومندان دی د زوی دا د کوشش کې شدې راوالي خو نه کیږي بل اخر خلک له نور خلکو سره جنگ کوي څو جنگونه ته جي بیا په پای کې اغه مر کیږي په جنگونه کې نو په دې ناول کې هم همدغه د جنگ روحیه ده مثلا موږ غوښته خبره وکړم چې تاسو بلته د خپل ټولنې د ډیرو مهمو کسانو د چارواکو هغه د فکر سره سره والی معلوم شي تا بار جای ریدلی اتل وجهانو د ولسی جرګو د غړو د رئیس دی له جنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشیانو په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتذل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوان درایا دي نو دې هر څه ویلی چې دا دغه شي د افغانستان دغه شي د پاکستان دغه شي ما دغه نه ول وسته په دري کې افسوس مې کوم ته وګورې زموږ موږ خلک څومره غدي دا مهم خلک غاښ دا مهم وایي دا کتاب نه ولي چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان پکې مطرح شوی دی یعنی په دغه کتاب کې زموږ اوسنۍ حالت په ډیر ښه انځور شوی دی پکې زه به مې دا کتاب پښتو کې موږ بلم کوم څه کې ول ولي کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دوه ځوانانو ژباړلای وو نو دا خو په حقیقت کې وخت دی یو ځوان اسی ځای سوی ده نو باید یو بل اثر ژباړلای وای او دومره خبره دا ده چې زه نه پیغام په دې سره کوم نظر څه ده چې پارال د زموږ خپل ژبې دي دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده کدا چې ناولونه ژباړل شوی وای چې دریتا لا نورو ژبو راجبړل سوی وای بیا پښتو ته ژباړل سوی وای د دې په ګټه نه وړي
بل دا دا خو دې نو عمل لري یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
یو ځوانانو په پیسې کې موږ سره ته وای نه د دې لپاره مې و لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بخت نسی
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شو چې دغه ژمنه مشترکه لري خو بیا دا کار موږ وکړو یعنی د دې اثر لپاره به ډیر او متاسف نه ځنه ورم من دې د پښتون دې ګوال سوي یو خبره بل خبره ده چې و ما سره د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده موږ یو وخت په دې باندې کار وکړو او موږ ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دشت پرسته وکړي د ژباړې کلنۍ سیمینار جوړ کړو بیا کلنۍ غونډه موږ درلودې او په کاته مو یو څوک چې شر ژباړې وکړي هغه به مډال به ورکاو یا به تقدیرو یو سیستم هم رامنځته کړ ویب سایټ هم رامنځته کړ چې په دې کې باید معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کیږي کوم اثر باید ژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده یعنی ک یو څوک پوښتنه ځاته اسب سایټ ولر شو یو کتاب ورشي ژباړې دا معلومه وي چې دا کتاب ژباړه سره نو دا سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
زه د بچو کامیاب نه سلام دی ته وایم د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي زموږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي کلتوري وزارت باید ته توجه وکړي یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغون د څوک دیو لیکوال سره ونه ژباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده هغه سره به ضرور بل شي چې په درس خري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کومه سره به دروځ بل شي د دې سیستم په کار شي متاسفانه درس په توجه نه وته سوی د ماهر دار شي توجه وته
بل پختنه می داوه چه که دا جوانان دا داسی اثار روش باری چه دری تا لنور جبو یا لانگلیسی یا فرزن لاردو یا لنور جبو را لروسی جبالت سوی به دوی پختو تا وش باری دا بچنگه ای زکر دا خود دوال از مخ پلی جبی ده یعنی باید دا مزدوه
بله شخو داده چه اصلا باید کسو که روش باری لنور جبی روش باری
اصولا خدا هست
او حتی نه یوازې د انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي له هالنډي روژباړي د ډنمارکي روژباړي له نرویژي روژباړي له مختلفو ژبو که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو وخت هم لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې باندې پوهېږو که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم د ژباړلو وړ دي ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرل او کوم شخص سوی هم ده یعنې هغه څومره ضرورت شته خو ښه به دا وي چې موږ نوي اثار راوژباړو مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید عاجل لوست کړو انټرنټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوژباړو نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عاجل زموږ ژبې ته راوژباړل شي موږ خلک به پرې خبر یو ښه ده چې مستقیما راوژباړل شي نه ده بلې ژبې نه دا خو زموږ وجود ده چې یا موږ بلې ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نه خونه ډیر ولا په خامه ډیر کار کوي په خامه کار کوي او بیا لاند پاتس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنو تر څو چې ما تکمیل او ډیر اثر په کومل کې سو او اثر ولیکل سول د ما کار یو قسم به ضرورت سو البته سره دې شي شکل ته تغیر ورکوي دا کې دې شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه دا معرفي خو نه
دا غره دا په یوه خلنو مو ځان مرګي مې دې موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه دا چې دا شاشي دی او اوس مې هغه ته پلیسي شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ځواب سوي دی یو چاپ سوي دی اوس نه نه چاپ سوي دی شو کتابونه چاپ سوي دی او دا چې ما کارم هغه ونه بلل شي چې ګویا نوې کار مې نه ده کړی زولو درتلې ما نو پولیسي دا جالب سوې ده وس او هغه د ما په نظر باندې البته کله کار پیو شي نو کله شي شنو ول
سر سر تر دې لمه خموم یو ناول چاپ سوې وو مخکنه ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنه ناول و چې پنځه ته کال چاپ سو مینا او جګړه نومو او دا د افغانستان دی دغه تیرو دریل شیزو جګړو د مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه ده
سر سر دوه ناولونه مو وژباړل او د دې ترڅنګ مو په کیسې مو وژباړل دي تنظونه مو وژباړل دي د دې خپلو تجربو پر وړاندې کې یو څه راته وایست چې هغه کسان چې ناولونه وژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راژباړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خو عمومي ته کې د ټول باندې پیږي چې سړی باید د کوم ژبې نه شرارباړي په غیبه باندې حکومت ولري او په خپل ژبه باندې په غیبه ژبه باندې شي اثر او تجربه لري چې په غیبه باندې ډیر حکومت وکړي په نسبت هغه بل ژبې ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص دی نه ګانه مشکلات لري په برخه کې متخصص نه لري خو په یو موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بالا د زموږ په ژبه کې ډیر شان ضرورت وي چې په برخه کتاب ته ضرورت وي درې په برخه کتاب ته ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وي خو کوم برخه کې مثلا چې په برخه کې دوه نه بل دکې ناول نو له یو غبر کې نه هم باید سړی خبرې چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کوم ودان
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځین لوخ سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیره غټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناتی په ټول خار کې اوازه ولویده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهی تر غوږ ورتېره شوه، ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوازوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دلشان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویی هنداره ده. مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویی هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یوه شرط خبرې هر چا ته خندا وروسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ، خو پیغلو به ځان تېروه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینې به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثرو ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نه جواب داو چې دکان ته ډیر خلک راشي د نن نو ګوري چې آیا بل څوک د هندار امتحان ته تیار شوی دی خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي ځان وباسي پاچا به له ځان سره ویل های های غرناتی لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی دا زه ولې داسې یم پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و په نایي آواز وکړ نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرات ولري نایي وویل صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي او دا جرات هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي هغوی ساده شپنی دي پاچا ورته وویل ما پسې ګرځه یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې رامات شوې دا چې هسې هم ښکلې وه د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه پاچا ورته ډېر خوشحاله شو په مهربانۍ یې ورته وویل نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګورې که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي شپنې پیغلې وویل هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي او زه هم تر نورو زیاته نه یم زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي خو راباندې ګران دي ما څرولي ما پاللي ما اوبه ورکړي ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي زه د ملکه توب شوقي نه یم خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو نور نجونې هم زړورې شوې هنداره یې مخ ته ونیوله هنداره بې داغه پاتې شوه په دې منځ کې درباري مېرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه دا دی هیڅ داغ ورباندې نشته شپنې خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي خو پاچا ونه منله پاچا وویل یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې په زده کړو بوخت دي خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو بازار یې سوړ دی افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پانتون د هنرونو پانځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده د اورېدلو بلنه یې درکوم
همدرد صاحب د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست نقاشي مو چیرته ورسوله
زه تقریبا نقاشي خو کومه دغه سره مې ټینګه رابطه ده فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم او دې څنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې پخپله زه محصل یم د ماسټري یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو د هنرونو د پانځي پیسې کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پانځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه یو څه معلومات راته راکوئ چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دی، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي، نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کې ډیپارټمنټونه سره فعال دي. نسبت کم کلونه چې مخکې و نسبت واغه ته فعلا ماسز موږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي، یعنی علاقه مندان ډېر شوي.
یوه ټو اکاډمي استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پانځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو ناعلاجه راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي. نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلی دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوی دي، اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري. ممکن ځینې په اساس د ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي، خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان شوي دي.
استاده، کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشۍ کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشۍ په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسي ورته رسېدلی، نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډېر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا که موږ رسېدلي دغه حتی د نورو د تجربو څخه موږ استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي کولای سي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر په عرصه کې نه دي، نه، دا خو په مجموع کې
چې زموږ باز په هنر ده، په هنر راته وکړي،
نو که چیرې زه داسې فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلی سي چې امني، وخت چې ناامني نو هنر سانه سي شلی. او ګرچه په نامني کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم ځینې کارونه منحیث دي، سند تاریخ نمایشې شو د سوي دي، خلق قضاوت پې کړی دي. بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي، یو شاګرد شو کولای شي جرزان فاکولټي ته راورسي، غیر حاضری ونه کې خپل مواد واخی، او دا د هنر بخش خداس دی چې صنعت سبای چې ستا اقتصاد سمي. ممکن لږ کسان په فخر سره هنر زده کړي، اما اکثریت سلسله دغه درلودلی چې د برسونه اخلیزي، فرض مثال خپل ماستری اخلي، ډاکټر اخلي، بل اخر مترکیږي. و چې موږ د طرح خبره کوي چې نفر مترکیږي، هغه موثر تمامیږي. او یو مشکل د فعل زویرم چې زمو مبالغه ونه کمه، په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي. نمایشګاه ولر دایریږي، اته علت ممکن ټول تور معلومه چې خلک نصیرات لري، نور اتبا هم نصیرات لري، دلې نسی نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله، یعنی کند کیږي پڅي، نو څوک نسی ورته رسېدل. دا هم باعث کیږي د دې چې دا هنرمند یونی کې د فعالیت څخه خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډېر زیات نوي مکتبونه را رواج سوي دي، او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څه کار کوي، هغوی مکتبونه یا سره ګډوي او یا نوي رامنځته کوي. نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هماغه زړې قصې تودې دي که دا نوي هم تودې سوي؟
زه داسې فکر کوم چې که نوی شی منځته راځي دا په دې معنا ده چې نوي افکار اوس برسېره شوي دي او کار کوي په ټول عرصو کې د ادبیات په حیثه کې د یعنې دا خلک نسبتا آګاه شوي دي نسبت به پخوا ته که نقاشي د سنتي حالته چې وباسو او راسو باس وکړو دا نور دنیا لکه دا زموږ همسایهګانو ته زه تللی یم هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپله یعنی د هنر سره قدم ایښی دی دا نوي کارونه هم دوی کوي نو زه داسې فکر کوم چې انګیزه یې باید د یو نوي ژوند بحث شي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مډرن کارونه دي یا وسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دی هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته ځو موږ بل خواته لاړ
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاگردان ور سره بلد
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نوي نوي کارونه شوي دي اته په دا ماستریک مش خپل تر اخیره ورو مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوي کارونه دي چې ریالیستیک سنتي کاروڅه بچ شوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدل شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا ده چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه یې ته واخلې یعنی اوس داسې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو ډېر دقت ونه کې ته دغه انځور نه څه نه شي اخیستل
یو شوالې دغه دی چې د خپل انسان ادخل ځان ته متوجه
کړي یعنی یو څو دقیقې مصروف
ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا د کابل غر اسمایي غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوې دي ممکن زه وسې ونه وینم قطعا او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شي دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکړي
یعنی هغه شی موقعیت ور بدل کړي یا رنگ ور بدل کړي یا هغه شی ودا کار ور بدل کړي چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کړي
بالکل دلته خبره دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستي تیریږي درشت هر شی د ځان یو مفهوم لري که چیرې موږ غواړو چې د نورو دنیا سره حداقل ځان برابر کړو نو په ټولو بخشو کې د علم په بخش کې نو همغسې د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغسې قدمې شی دي او بالاخره دا حرکت منځته راغلی دي دوی د ځان لپاره دا نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجاده وو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش شدو زموږ دغه هدف دی هغه سره یو حرکت دی او فعل به دی او اثر یې نو د فعلي ټولنې لپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي کدا شي نقاشي هم کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچیر دا شي چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلی خواته زی او آرټیست چې پراغلار زی نو هیڅ اثر نه شته یعنی د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه باید څه ولرم نور خلکو ته چې بالاخره د خپل هنر څنګه اثر گزار سي بالاخره په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی موږ ګورو دا او فعلا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بالاخره ستاسو وظیفه دا شي دي ستاسو رسالت دا شي دي هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخښو کې باید چې هدفمند کار وسي مبتذل دي نه
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه یعنې هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا هغه په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو یو څه د دې خپل کار د دې شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی ز د خپل حالات ته ګورم، د خپل روحي وضعیت ته ګورم، د خپل افکار ته ګورم، زه واداره کړم دغه ته چې زه باید نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرتستانو څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې، مالته د آرتستان ته وویل اکثره مالته د نوې کارونه وه، مال تاسې د زما کارو ته څه نوم ورکوي؟ وستا کار مدرن بومی هست. دوی ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي، که چیرې په اول کې شروع کوي، دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زه کولای سم چې مخته بو. باید هغه مکتب، هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې څه په سپیډ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنګونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړې. نو باید ته کولای شې چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي ته آوازخانی وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیرې وایم چې زه هم پر پرسونستان څخه متاثر یم، یم، اما پرسونست نه یم. په دې دلیل یم زه پوخ سوی نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجول، هغه رقم رنګونه مې مراد کړل، هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل، نو زه کولای شم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا ده چې دا خپل افکار، دا خپل ستا فکر څونه فلسفي دي، ستا فکر په دنیا کې د نقاشۍ څونه درکړې، ستا فکر څونه د نورو آرتستانو سره آشنا دي، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرتستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرتستانو سره وي، اما اکثریت یې د بیروني آرتستان څخه دي. چونچې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را واخلي، سلسله یې را واخلي، موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دیخوا اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپله هغه مډرن کارونه کوم، اوس فعلا یونی کې مصروف یم، یونی کې کارونه مې ځنډول شوي دي، او هغه سلسله زما د کارو. نو زه په هغه شیو مخته ځم، لا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد، تر اوسه به په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم، یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و، خلک اخیستله، خوشاله، نمایشګاوې ته تلله، لازما کارونه حدودا 10,000 رسمونه به ما کار کړي نقاشیانې.
تر ټولو شت تابلو مو چې پر لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو و؟ او
مثلا شل کال در مخز ما احساس بیلو په هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوښېدل، یعنی هغه زه نه ردوم. ممکن هغه زما استاد د فعلي حرکت دا په دوهمه دهه کې ممکن زه بل رقم بل احساس مې و. دا د هر وخت کار زه تقدیروم، ولې چې هغه خپل زما استاد و. رالو و دې ته چې فروشات ولنو زه اوس تقریبا 2,000, 3,000, 15,000, $1,500, $2,000 نو داسې کارونه پسې ویدي.
ډېره مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په
سیمه؟ ممکن شل کسې، دیش کسې.
کور دې ودان استاد.
تشکر ستاسو. تشکر.
چا بلو کلو خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے